السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستنګزای مو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په خوست کې د غاز ډبې 14 درې خزي وژلې دي د خوست امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د غاز د ډبې 14 شوې چې د کور درې میرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي ده په خوست کې د طالبان امنیت قومندانې ویان طاهر احرار ازادي رډو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اتفاقي منصوبین د پیښې ځای ته رسېدلي په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتوالي له کبله یا د ډبې ځینې وختونه د اور لګېدلو او د کورنیو د غړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي یو وار بیا پرې شوي او تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده دغه شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ستونزه د نایب آباد پلیخمري په سیمه کې د تنګې تاشقرغان سره نږدې رامنځته شوې چې له امله د 200 کیلو واټ برېښنا د لیږد مزي پرې شوی ده د دغه پیښې څخه وروسته په سمنګان بغلان همدارنګ په پروان پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ګڼو کورونو برېښنا پرې شوې ده آریانا هوایی شرکت د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی آریانا هوایی چلند په اکسپانا کې په یو بیان کې پرون لیکلی د اوس لپاره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې تر دې وروسته به د الوتنو شمیر څومره زیاتیږي د آریانا هوایی شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخې شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي او له 19 کلنو د لګ عمره کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخ دي انګلستان په نیمه پایلوبه کې استرالیا او هند افغانستان ته ماته ورکړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پری هیلچ ټول جوړ روغو صحتمن بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي وای ولسم لاسته راځم نن یو نوې موضوع شروع کو په دغه سفر کې کومه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي د دوی په باره کې معلومات راکوي د دوی ځانګړتیاوي د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزې لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی چې د اسفنجونو فایلم سنتریتا فایلم پلنو چینجانو فایلم د ګرد چینجانو فایلم همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم پاستا بدونو فایلم د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو زموږ ساسي درس به د څلور اتیایم صفې څخه تر نیویم صفې پورې دوام وکړي رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې اتل سو مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري په دې کې رزو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وای او ځنګړتیاو باندې هم ځان پوه کوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رزو د پسته بدن او ځنګړتیاو وایو. پسته بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پسته بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنې دغه د دوی ټوله دواړې خواوې چې دی یو د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دواړ فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او هغه کوم دی اطراح هم د منتل د لاس کی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغړه هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خیو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوشل شوی دی دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهر نی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د هزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزود و پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژب ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوی دی او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي رزو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه سوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي دا زو د پسته بدن او اهمیت وایي پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لالو له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی ورسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو کلي یا بند لرونکي چنجان چې دي د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومي شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي زور پسې د کریب بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبي او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چې داس خو مخنیوي کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دي او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کې صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن د کم نور برخو ته چې دی وینې رسي جواب ته زړه ته وینې رسیدل هم د رقم سره تر رسیږي یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکي او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې د نفریدا لیدل کې چې د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډ سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دا سره وکړي کوم موضوع چې ولې خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصیږي او د دوی کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړۍ پوښتنه ده د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړي او دریمه اخرنی پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحت مند بیا سره خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې هغه پیژنو چې په څه ډول سره دې فعالیت سرته رسوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي وروسته ازو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي زموږ ستاسو درس د یو شپېته مسافې څخه تر څلور شپېته مسافې پورې دوام کوي نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی جوړ شوی دی چې کچیرې یو نیورون خپل لمن زولار شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل اندازې جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی جنریټونه دي او د اکسون برخه ده زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي لومړی راځو حجروي جسم حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري ا د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې د هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي همدارنګه دوی چې دی د پروتین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی
بل برخه کې اورګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رفی اندوپلازمیک ریټیکولم چې وا هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې د هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. هو همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی، چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي، چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمنمیش چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس زنده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی، اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي. او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي. کله چې هلته تعبیر کړل سو، د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم، و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سائناپس ورسته یا د عصبي اګیزو لښدونو ورسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وای هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي دا چې دي زموږ د بدن د کم فعالیتونه چې دي د غره کم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خوته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمز همغږي مس سره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کوي کله چې حسي نیورون اولیش د ولسي او عصبي سیستم ته حالت د هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه د هورمون شکی ش تولیدېږي او خپل هدف حجره ته ځانسي په هر خلنې برخه کې درې پښتني لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سائناپس ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته وجه ښه نری نری منن
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ د مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري هغه خوانځي پات رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیرا د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادۍ ملما په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم می چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب د ورسولې د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او هم دلته غړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلی کې کړې دي بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې څه کار کوي امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې
و مننه خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص ولم ما ویلې د به امتحان ورکم هغه کابل ته انتم تم لاړم کانکور امتحان مې ورک خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو او ما کیمیا ته جلابات پانتم ته نو بیا غړای چې کور کې سو کولم نه پلار مې غزي په زه خپل بیا تقانی مې شروع کړل ما غ دقانی کوم غ کې اوس مصروف یم نور تا کړ ته مې واته و نه شول نو ما غ دقانی کې په الحال مصروفیت لرم
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل هغه ما سپاتشول د قانې تشوي
او تل کول هغه خو پاتشول زکه ما ارمان ورته وړ کتاب نه د راتو سره به مشاو کو به خیر ته وړ کایم راتو سره به میډیر شاو کو د ستاسي د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم تلم ازادي راډو به مې اوریدل بس خو وختونه وو بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه بیا ما لري خبر راړي سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وو نو شو هغه ارمانونه بس پات
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکو کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکي کې هیلي خولرم خو امیدم شته ده خو ګورو چې قسمت څه وی راتلونکو کلو کې
اوس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
وہ بالکل اگر صحیح رہا کہ سوشل میڈیا کے فیس بک کی ٹک ٹاک کی یوٹیوب کی اند چار ساڑھا ہے اس خبر یار کے درش کو خبر یاری ماں بیا خبر یاری خو خید فی الحال کے لکا یہ بھی سی میں سے خراب پور ور کی چرے وہ پیخ شوی یا تبھی پیخا یا ہم دیکھے وہ بل پیخ شوی گختل بچ پاندہ ہی ہوا ہے سل اور کالا چتام پہ کے مایر ہے سب
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خدای اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغه خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستاسو دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، دا ماشینري نشته، دا نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیواد سړی ولري هغه بیا پیږي، نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال غو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته د یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنه خونه ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه ای، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه بخیر ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه اوبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخی دی بادام ونی دی زردالو ونی دی او یو سوار لسمانه غنم ورته کرو کال کې بیا د چې ک د اوسا کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کرو
ډیره برخه مزکه دی باغونه دی او ک خالی مزکه ده دی کرنې لپاره او چی پکې کری بیل دی غنم چې یادونه دی ورته
ډیره مکه نه خالی مکه ده او کما مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی مزکه ده
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده شپک جریبه خالی مکه ده او بل ده کې منبغه سلور جریبه باغ ده دی قانه کې او یو پنده پنده نیم جریبه خالی مکه
اغه مزکه چې خالی ده په غو کې چی کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز د شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام او دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې خو تر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقم دوار چې تور کوي کې په غي ویتاویکس په نامه دوار په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کرو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنی کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې رالوي شي کوم چې ملي دی ما غته موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د سی نیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرسیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ور رسید د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمن دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیشیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شي یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرول سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا باران نه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښنل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کړه ترخک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غواړه ګلاس ورکی چورته په مرحله لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکال اورو ما هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي دکه بادام یې په پټی کې ښه توتی می ښه چنار یې می ښه دالی پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره د سی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و باس مونږ وایم دا پاره می ونی به پکې د دانه وچ مروه چې وی دی پسې مکی پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ول ته رقم بادام دی مختل یې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 1400 ته ورسو نو دا خاصه لمر کې وی مصرف هم کم درو پور هم کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدوګدی کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو امغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم در درې در افغاني خسي خرڅیږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نا شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کافو غزي د انګور تاکونم لري کلو انګور تاکونه یو باران خرابوي یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستون په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام د بادام په ځای کې خود د ورټي رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغی خایدا او هم دغه بادام غونډه کوي پروس کاری کوي
ډیر ښه د دې ځکه او د باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کومو شاخبورې ما خپل نه در زده چې پیکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا له کسان د نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کو له کله غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پیبل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې دا سانتی بیلی وګدواله لا سانتی وس باندې د بیرماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی شو خپل بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ټراکتور د چې پلانوالي باندې دونیم کې چې په دوالي باندې دوه کې یو بل په پاتله ور کړی د 2 متر کې او دواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا غو پختي چورته وای هغه لکه ټولي غني غټي غټي نو غو کې بیا ټراکتور نشي ګرځي هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ټراکتورونه راوتی نیوي بیا په غو باندې ورته د پایبل کې وی راز مکه ورته کول به کوي تام په تک پینځه کې چې ونی چې یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک نه ټراکتور باندې وړه کې ټراکتورونه دی په غږ مکه کول به کوي
او دا نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخنه وي چې د سیمه کې واوري کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واوره وشوله یخونه وخه خټه تحصیل ورکړه کالم په وشوله نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې یو به یو ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوري په تاغه جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه شمیر شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاش کې بیا په ادم په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه راغواړي
نہ دیونو پیوان کو اس کنی پیوان من خپل کو او غسو سو داوله پیوان دو کوم سو داوله د رقم غټي ورا چول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اس کنی پیوان د سیده چې دی و یو و نه یی د سی کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په کې پیوان کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به ډټ کم د قایچی د کارا دی هغه به په منځ دوا ځای کې هغه کې به ولا خته وو سانته ورکې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کم بادام وکړ په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخته به وو سانته ورکې و بل کې او د خاټه به تاو کې او ربر ټیپ به تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کمیل لخته دې چې په کې ورکړي ما غږ دې قوت لري او شنیکیږي په یوان د ټیپ میاشک یو میاشک خد د چې جوش خوري تک ونی ډاټ ون میسی ما
او بزغله یو کوریه استخپل دی ک هغه په بای اخلي
نه بزغله خو منګه د انګور کلی دا نور د ونو دا په بای اخلو دا وینیر پرمان راوړي او زینیل ته باغ دا غیم د پرمان راوړي خو خاله کې به د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل کې ګلاس و مانی دا بادام او پستی ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله راته شي وې ساکاله په حاصل لاغلي وې شو حاصل ورکړه دا پستای وکړه چې یو شپه کلو کې حاصل ورکړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا پمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغیر خو اوس پکې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکې کې چې کرنه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولی ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر وکړي هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتی دي دوا پکې واچو چاچکا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کوي نو اوس کرنه کې یو سنات ډیر بدلون راغلی دا وخت نه هغه وخت دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخه اوس په پام کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو سنات بدلون راغلی دا پک
ماده پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته. وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلی و. نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر ان شاء الله مو کو هله لرو فکر امنده کړه ته پروس کال کې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده کډیره راځي راځي چې وی چې بخي زیات یو بال دا د وبو ځای ته یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کو نو غوډی حاصل ورک نو کرا کرا ټول و دې هم دا فکر کې وچ کرنه اسري شي د وبو ځای کم شي او پروسس روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کله مو فکر شته دا اسري کرنه ته فکر شته دا او هم دا غري نیرتي راتونکو کې هم کې لري زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لاري وبو کې دا کوم چې موږ اوس وبو ورکو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه پکې د کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې سترجې بخارات کې وي پټالو دي نو ته خلک کوشش شروع کړي چې دا کرنا طریقي کار ام پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګور تاکون ته قطري سیستم چې ډیر ښه نتیجه ورکړي وي کم یو به مصرفوري یو تاکون ډیر تازه و ستند نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پرتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطري دی وبو د لګولو سیستم لري؟
نه موږ خپل قطري دی وبو لګولو سیستم نه لرو، پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه کې ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑ یہ کاغذ خبر میں گونا جانا بلوستاد بابا